دا مشال رادیو دا په پېښور کې د ماخستان یو لس بجې سوي دي. نن د سیشن بیا نه هیواد زاو د 2023 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کورمه کې د دوه ډلو ترمیان جګړه، د افغان کډوالو ستنېدل او د قبایلي سیمو د سوداګرو پر غوښتنو سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. دا خبرونه تاسو د مازیګر پر شپږ بجې اورېدلې او اوس یې په تکراري بڼه بیا درته خبرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ سئ. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمېر 9 ته رسیدلې دي. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او یو پولیس وژلې دي او د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شوو شمېر 9 ته رسیدلې دي. د کوزي کورمې د سدې تاڼې یو پولیس چارواکي د نوم نشول په شرط نن مشال لړې تول چې د مړو شمېر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړې سیمې په جګړه کې د دواړو خواوو په ډزو کې ځینې نور کسان ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم تېره شپه د بر او کوزي کورمې په یو شمېر سیمو کې جګړه شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې لا معلومات نشته. دا البته زیاته کړه چې په جګړه کې تروسه د دواړو خواوو لږ تر لږه اویا کسان ژوبل شوي هم دي. د کورمې دا تازه جګړه د اکتوبر پر 13 لاغه وروسته پیل شوه کله چې په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو تر وشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. دا وخت په کورمه کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو تر څنګ لوی لارې هم تړل شوي دي. د کورمې د امنیت ټینګولو لپاره پر حکومتي چارواکو مشتملې یوې جرګې تیرې 2 په پاړه چنار کې له شیا مشرانو سره خبرې وکړې. د جرګې غړي لسنی مشرانو سره د خبرو لپاره پرون سدې ته ورغلي خو د ډزبندۍ هڅې لا هم بریالۍ شوي نه دي. د جرګې نن هم په سدا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو استلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا دا اعلان د کډوالو د نیول کېدو، وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب شوی دی. د افغانستان لپاره د یاد سازمان څېړونکي فرشتي عباسي په دې بیان کې ویلي چې د پاکستان دې ګام په زرګونو افغانان د خپل راتلونکي په اړه په ویره کې اچولی دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې حالت د هغو لپاره لا هم له خطره ډک دی چې وتلي ول. د نوموړي په وینا بیرته ستنول به دا خلک د مرګ له ګواښ په ګډون له ګڼو امنیتي خطرونو سره مخامخ کړي. دا به داسې حال کې ده چې د پاکستاني حکومت لخوا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په ګډون هغو ټولو بهرنیو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت نن پای ته رسیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې به ناقانون کډوال نیسي او په زوره به یې له ملکه باسي. د بلوچستان په تربت سیمه کې د ناڅرګند وسلوالو 4 مزدوران او یو پولیس وژلې دي. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدورانو او پولیس ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. د په وینا له لومړنیو معلوماتو داسې ښکاري چې په دې برید کې له 40 څخه تر 25 کسانو پورې برخه اخیستې وه. محمد بلو زیاته کړه چې وژل شوي مزدوران د پنجاب د مظفرګړ اوسېدونکي دي. د بلوچستان ګران اعلی وزیر په بیان کې ویلي چې دا ترګری پیښه ده او دوی غندنه کوي. تر اوسه چا د دې پیښې مواري نه ده منلې. د میرامشاه کاروباریان او د مارکیټون مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د 100 تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه په رون د شمالي وزیرستان په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د میرامشاه بازار د سوداګرو کمیټي مشر انور حسن مشال اړې تول چې زبای حکومت تجارت تر ژره هغه 1.5 روپۍ د شمالي وزیرستان د مرستيال کمشنر بانک اکاونټ ته ولېږي چې د په وینا مرکزی حکومت په ورستیو کې د میرامشاه له ځپل شوو دکاندارانو سره د مالی مرستو لپاره صوبایي حکومت لیږلې دي.
میش کې مې پیسې منځیر شوې دي. دا د زر نظر میش ډي سي اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مقصد ونیم زر چې کینا دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې د پستړیا وینا.
خود شمالي وزیرستان نظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال رډی تویل د سیمې د دکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د موضوع پیسې ورته ورسیږي نو سمدستي به پر هغوی وویشي. ملګر ملتونو ژغ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګر ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازاریني د ملګر ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړ چې فلسطینیان ته اجتماعي سزا ورکوي او عام خلک په زور بې کوره کوي. فیلیپ لازاریني خبرداری ورکړی چې که امن نظم نور هم خراب سو نو بیا به د ملګر ملتونو ادارې ته که ناممکنه نه وه نو ډېره به ګرانه سي چې په غزه کې خپل فعالیت جاري وساتي. دا له هغه وروسته ده چې فلسطیني وګړو د خوراک او نورو مرستو ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یاد ادارې پر ګودامونو برید کړی او هغه یې لوټلی ول. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روانه ګړۍ کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلای شئ. په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې لامل د وژل شوو شمیر 9 تر رسیدلې دي. د سیمیزو چارو یو پوه د دې شخړې په اړه وایي
هر اتلس کالو په شکم جنگ شوی دی هغه کې ډیر چې دی لکه د جائیداد ایشو دي د ازمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیرین یا تر کوریت ته ووري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا ستاده کډوالو د ستل لړۍ روانه ده، په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان دی اقدام اندیشمن کړی دي.
څوک آواز اوري نم څوک غږ اوري بیا هم که شړیم وشړه خو دغه یخ پورې مونږ ته انتظار وکړو.
د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شهر اسلام آباد کې د لوړ زده کړو کمیسیون یا ایچ ای سی دفتر مخې ته پرلت وهلې دي.
ایچ ای سی ذمہدار ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره د وی د پروموشن هم رولز کلیئر کړي. په دې سلسله کې ایچ ای سی موږ سره ډېرې زیاتې اګریمنټس او معاهده کړې دي د خپل معاهدونو هم کله تختې.
پر دې سربیره د سیمې امنړي په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غل مشال رادیو څوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم پاک صافي اوریدلای شئ. زموږ د اپ پته ده مشال رادیو، یعنی ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او. په ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور کې دا غنوم د لټون په ځای کې ولیکئ، نو د مشال رادیو ځانګړي اپ یا اپلیکیشن به په وړیا ډول ستاسو موبایل ټلیفون ته ښکته کړل شي. او سرازو د راپورونو پر لور، د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جنگ لا هم روان دی. په جګړه کې تر اوسه په مجموعي توګه له دواړو ډلو 9 کسان وژل شوي او تراوا اویا زیات کسان ژوبل شوي دي. په سیمه کې دا وخت موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي او د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. پر دې سربیره تعلیمي ادارې هم لا تور زراحي سي بندي دي او د خوړو څښو کمی رامنځته شوی دي. سیمه ته د کمشنر په سرپرستۍ کې یو جرګه ورغلې خو تر اوسه د رضبندۍ یا اوربند په څو کې نه د بریالي شوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د شې سونی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل ششمیر 9 شو تر رسیدلې. د سادې تانې د پولیسو یو چارواکي نومنه خودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي د وژل شو په دغه شمیر کې اضافه تر هغه راغلې چې فاریکانو د ګل پورز لا یو بل سره تر جګړې پس د پاتیشو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غوزګړی په سیمه پر یو بل د بریدونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي کڅو هم د نهه پشپا په برا او کوزی کور می په یو شمیر ځایونو کې جګړه شوه خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګیدلو پس زخمین شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر او یو زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وایي حیران دی چې له اتو ورځو روان جنگ تر اوسه ولې نه شو بند، حالانکه ډیر ځانی او مالی تاوانونه واوړول.
سنا پیګم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي، آیا د شیاشو نیون ویلې نه فیږي، د کورمې کې امن ویلې بهول نه کیږي. دینه علاوه مو د کورمې د روتا حکومت ته د فرزم ریکوست کوو چې فلیز تاسو د جنگ بندي وکوي، د سیسفایر وکوي، کورمې کې امن راولوي، کورمې وخت کولې وطن دې زبیا خیر کې بیا شیاشو نیون ته د بتاور یو سوال لسونه نسم واجولې نسم چې د خدای د فوره د کومه پر مړانګه ده
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سونیانو کورونه تر وانیدلو پس دا جګړه پیل شوه. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دي او د تګ راتګ لارې هم تړل شوی. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بندې او په بازارونو کې د خوراک ساک کلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 8 جولای هم 600 ډلو جنگ کړي چې وروسته تر هغه ودرول شو چې د مشرانو ترمنځ د امن یو لوزنامه وشوه. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتل شي او کچرته نخوخه په خرامست شي نو څوک به په ذاتی حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته وګوري. د موعدې تر مخه کچا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخستل کیږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک اتولا مشال رډیو ته د نهې پشپا ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخۍ پښتنه نه وشوي په سیمه کې حالات به هم دغه شان خراب وي.
خبر په وضاحت سره کوم چې جنگ نه بندیږي دی بین وجه دغه دی چې یو خو یو فرق د شای مضبوطی سره نیولې دی چې را کوم خړی ته ګستاخی کړی دی اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې شان کې
نو هغه سره گرفتار کړل شي جرمنه وخصتل شي. په 1 ستمبر د برکور مې په کونجلی زو کې ځینی مصالح خلکو د مقبل سلو تنان هغه وخت اونیول چې هغه معلوم شوی د مرکزی لار پر ځای د کلی په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلی زو مشرانو د دریز دی چې په سیمه کې امام حسین سلبختی مراسم روان ول نور ته سکیورټی سخت کړی شوی و خو تر منکه دلو باوجود د مقبل خلک قربان دی راغلل چې دا خبره پر دوی خرانغله او وینول. تر هغه په سنیانو مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزی وبللو او ل کمشنر جرګي او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړه خو پامور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقینو ترمنځ حالات هلا نور خراب شول چې د صحابو په شان کې د ګستاخی یو ویډیو په اگست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوله خو شیاګانو د هغه مزمت کړي او ل حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړې. په دغه اړه د پړچینار ځای مشر حجروف حسین مشال لډیو توای لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخه د بدویلو رویا بد بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د ټول مسلمانانو دی هغه د اهل تشهد دی هم د اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین هغه مو مشترکه امام مقدسات دی هغه قابل احترام شخصیت دی یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي مو هغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف دی بیا اخلک ته چوبه د کفر پیتواله کوي هغه هم مزمت کوي.
کورمتا د جنگ درول لپاره د کمشنر په سرپرستۍ کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغله خو تر اوسه د دزبندې کوششونه د حقي نه دي کامیاب شوي. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس جرګه وسدی ته ورغلی. د ګلپوره جرګې لاسونیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي خود دزبنده په خبره تر اوسه اتفاق نه درغلی. په صدق کې د نهه پرزب جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوی ټولو مسالو او غختنو خبرې کوي. طارق ورکزه مشال رادیو پیښور.
زموږ غلم نشال رادیو خبري لکه څنګه تاسو په راپور کې موریدل په کورم کې د اکتوبر له درويشتمې راهیسې د شیاو سنډلو ترمنځ پیل شوی جګړو کې تر اوسه لږ نه هدیر شکسان وجل سوی دي. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت شخړې سوی چې ځایي جرګو په کې روغه جوړه کړې ده خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل سوی. دا چې ولی همدا پښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشت خبريال او د قبایلو پر چارو له نظر لرونکي رفت الله ورغزي څخه د مرکې په پیل کړي ده نو موري په جواب کې وای
د کور میرا فرقي جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نشي دي وګت تاریخ دي کتون ناول چرته موږ د فرقي جنگ نه خبر شون وغه موږ د کور مینه خبرې دي دا کور مې کې دي شیا سوني جنگ دي چونکی دا ډوړه کومونه چي دي یو بل سره پاتې کیږي. خدا 2008 اتم نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پند یو بل علاقونه د خلک دوه وستو پړچینار وګوره پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی. دا 2008 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی التنه به دخل کړی شو نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلی علاقو ته نه تللی دا هغه شل کال نه زیات شو.
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی
او اندغه جنگ الکت کنه اند 2008 اتم کې دا د شدت دوه واغستو د جنگونو چې یو بل علاقو ته ور راوچول هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دي لکه یو بل خلاف په چي مورچو کې بکینه شو خو دسی کله نو چې یو بل علاقو باندې تور شغله کور نه ور ولګو.
یعنی باقاعده استاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه پګی شوی دی. رفت صاحب تاسو چوي چې 2008 اتم کې
دا جنگونه شوی چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوی وي. خو که وګورونو په هغه وخت کې قبایلي سیمې چې وي، چې کورم هم د هغو اوو قبایلي سیمونه یوه ده، دا د مرکزي حکومت د لاندې وي او خلکو به وي چې دا قبایلي سیمې دي، ځکه پکې داسې کېږي. اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده، هلته پولیس هم شته، هلته عدالتونه هم شته. بیا ولې حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی؟
دا انضمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوه دی، نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا و شو چې اف سی آر ختم شو، ټول قبیلې ته به سزا ملوي. دا اف سی آر خلاف تاسو سره اپیل حق نه و، هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت او د پولیس نظام نه وي دی. خو اوس پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنه دا د حکومت غیر سنجیدګی ده چې د کورمه حالات نه سمېږي؟
دا دوه سيزونه شامل دي، چونکی دا فرقه ایز یو تاسو حساس مسله ده چې د کیشت یو فرقه نه تعلق ساتي او ته افسر وي کنه، نو تابع نه مطلب ده چې بل فرقه چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم. اوس په د موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی، د کی خاص کر د جائیداد ایشو ځان ډیر زیات دي. لکه د کی دا
امدا زما بل پښتنه و تاسو نه چې دل د خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه کومه دي، بیا سونی پښتانه قبایل دي، خو د کی د زمکو د تقسیم سمره رول کېدل شي چې زمکو تقسیم خراب شوی دی، د جائیداد حد بندي پوره نه شي؟
دی په ډیر زیات مین رول لري، خاص کر د موفر والے سره چې مونږ کله وګورو دلته خو تقریبا هر اتلس کالو پس کم جنگ شوی دی، هغه کې ډیر چې دی لکه د جائیداد کې شول دي، د ازمکو معاملات دي، خو هغه بیا چې دی لکه سپیر یعنی اب فرکوریت ته وړي.
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او پدی کې د بیګار پورن دادي چې پدی کې یو شمیر خلک مړ شوی دي، حکومت تر اوسه پوري سو رول لوبولې دي؟ بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی، یعنی د فوج سره دی، نو هغه په کې څومره رول لوبولې تر اوسه پورې؟
اوس وګوره دا یو جرګه چې دی پارچنار کې کوم شیګان مشران دي قبایل دي، هغه سره خبرې شوې، بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډېر امکانات دا دي چې دی کم از کم اوربند خوشي. نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامی یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي، خو ظاهر دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه پکې ډېر کردار دی، هغه هم پکې مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی د حکومت چې دی ډېره بېغوري وه، ډېر زیات غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ ورځو ته خبره لاړه او نقصان ډېر وشو.
د سیمه ایزو چارو پورې فتلا ورکزی و چې د کورمی د حالاتو په اړه زموږ د همکار داود خټک پوښتنې ځوابولې.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
زموږ غل مشال رادیو څوري اوس زو د افغانانو د ستنېدو پر لور. پاکستانی چارواکي وايي د خیبر په لنډ کوتل کې د ناسب څو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته ستنول لپاره په جوړ کیم کې ټول تیاری بشپړی کړی دی. چارواکي وايي افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لمړی د لنډ کوتل په ولوی میدان کې جوړ کیم تورزي، هلته به یې سارول کیږي او د نمونو تر لیکلو او بایومټریک وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. د نادراو اف ای چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د نوملیکنې لپاره یې په همدې کیم کې دفترونه لګولي دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر دریمه اعلان کړی و چې ټول نارجستر کډوال دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل خوښه له هغه هیواد ووځي، کنه وروسته به په زور وایستل سي. نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختمیږي. هم په دې اړه زموږ همکاري سره عالم مومند په خیبر کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شنواری سره خبرې کړې دي. نوموړی تازه حال څه داسې بیانوي؟
داس چې دغه په لنډ کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې چکم لوی میدان دی، په دې کې انتظامات برابر شو او دلته مختلف سرکاري ادارو خلک راغلي دي، لکه نادرا موبایل وین یا ګرځنده چکم دفترونه دي چې هغه به د دوی نمونه ثبتوي او بایومټریک پی اخلي. دا غي څخوا او شاله سپور گاډي دلته ودرول شوی ورته. دین علاوه په دې کېم کې د قدرتۍ افتونو په وخت د تنظیم چې کومه اداره د صوبایي پی ډی ایم ای په کې خپل دفتر ورته خلاص کړی دی. همدارنګ د ریسکیو یو دوه چکم بیڑنی حالت کی امداد ورکی خلقو تا اغوی دفتر خلاص کرده ده او پولیس و سیکیورٹی هم ورکرده ده. اس چی منگو کتل پا دی کیم که دی پیخورا چی سمرا کرده دلتا را رسی نو لمرای دلتا ودرهی او نن خو اخیری نیتا ده ده اکتوبر چکم ده یو درشما نیتا چکم ده ورکرل شوی و بیاداسی د نومبر لومړی نیټه دغه مهلت ته دوی دپاره چې کوم نا رجستر کډوال دی دا اوسه پورې چې نن شپې د پاکستان په وخت 12 بجو پورې دوی مطلب رضاکارانه تور باندې روان دي په خپل خوخه چې چا سره اسناد نشته او کارډونه نه لري خو سبا نه حکومت دا امر کړی دی چې بیا به دوی په مختلفو خاریو کې نسی.
فرهاد دار ته وای چې څه ستونزې دي او که زموږ اردوونکو ته وای چې څومره شمیر کې دغلته کې دغه نا رجستر کوم افغان کډوال دي هغه را روان دي نه دي را روان؟
دا څه ده چې ما چې اوس دغه ملګرو ملتونو د کډوالو چې کومه اداره ده یو این ایچ سی آر او د خیبر انتظامي چارواکو نه کومه شمیره را واخیسته نو دوی راته وویل چې د اکتوبر اومې نیټې نه تر نن اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې څه خواوشه 50,000 نفوس چې دغه څه د پاسه 15,000 کورنۍ جوړږي دا تر اوس دې وخته پورې په تورخم دروازه باندې چې کوم دی دا اوختې دي چې باقاعده د هغوی د کورونو کورنیو رجستریشن شوی دی او چې څومره دغه وخت را نږدې کږي دغه مهلت نو هغومره ورسره دغه د کډوالو راتګ کې هم اضافه شي. سار ګاډي کم و بیا غرمې ته زیات شو اوس نورم را زیات شو. ما چې وکتل نو په ځینې ګاډو کې چې کوم دی درې او څلور کډې هم رابار شوي دي. په دې کډو کې شاته سامانونه پراته وي، د پاسه بیا په ماشومان پراته وي او داسې واقعات هم پکې رپورټ شوي چې ځینې ګاډو نه ماشومان پرې وتلي دي او دوی شپې هم را روانې د ورځم چې کومې لارې اوس لکه د پنجاب مختلفو ځایونو نه ښاریو نه راځي نو هغوی ټوله شپه مزل را کړه او دلته کې سار ته راورسي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص د خوراک لیا د اوبو او داسې څه نه دي ورکړل شوي دی خلکو ته په خپله خرچه باندې ځانله اوبه او خوراک او ورس دوی راخلی.
فرهاد دار ته چې دوی
سبانه امکان شته دی
چې دا په زور راوستل کیږي پولیسي دي سي او کنه په خپل خوخه د کډوال روان دي؟
دا خو بالکل دا په خپل خوخه باندې را روان دي. ما تاسو ته ذکر وکړ چې کله د اکتوبر په 3 نیټه ورته اعلان وشو نو دوی د 8 نیټې نه دا عمل شروع شوی. اصل کې دا عمل 8 نیټې نه شروع شوی په لنډی کوتل کې د کیمپ جوړولو چې کوم بنیادی مقصد دی نو دا اوس ځکه جوړ کړی شو چې په تورخم کې تعمیراتی کارونه روان دي. اولته بیا ټرافیکي ستونزې جوړږي نو دلته کې خو کسټم اداره ده په تورخم کې داسې امیګریشن دی دوی نوملیکنې شي دوی سره سامانونه چک کوي او دغه کرنسی به دوی سره چک کوي چې زر امریکایي ډالرو پورې ځان سره دوی وړی شي او بیا پاکستانی 10,000 روپۍ وړی شي.
د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری وو چې د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه زموږ د همکار استراله مومند پرتین ځواب ولی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په اسلام آباد کې یو شمیر افغانان د اقدام اندېښمن کړي دي. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې له میشتو ځینو کډوالو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
افغانستان کې د قندوز سیم ولایت قندوز دا رسوالی دشت ارچی ده. دلته سیډیا والا میګمر اغلی ده او بالکل زمونږ کورونه له پاسه په موږ باندې خطا کړل. نم څوک آواز اوري، نم څوک غږ اوري، نه موږ ورته دغه یخ موږ باندې تیر شي. بیا هم که شړی هم وشړه که په بارډر نه ماړه هم واړه خو دغه یخ پورې موږ ته انتظار وکړه. څوک کور په کرایه نه راکوي، وایي افغاني ته چې څوک کور په کرایه ورکوي دغه کور سیل کیږي موږ لپاره غټه مسله جوړیږي. نه څوک کراینامه موږ ته لیکي، نه زمونږ څوک غږ اوري. اوس مجبوره دې حده پورې موږ مجبوره شوي چې کورونه له پاس په موږ وران کړل. نو یار سرکو ته ووځو نو سرکو باندې وغورځېږو چې موږ په حال باندې یو خوری دې وراخلېږي. پیور کارډ مې بالکل را سره ده. کچا باندې افغان بستی کې څومره خل اوسېږي دې ټولو سره پیور کارډ ده. ټول سره دا لاس کې نیولې، ما خپل لاس کې نیولې دا کارت. دې کارتونو باوجود موږ ته څوک کور په کرایه نه راکوي. وای افغانان ته منه بار بار په جماعتونو کې اعلانونه کوي حکومت چې څوک کور په کرایه ورنه کوي، څوک دلته یې هغه وباسي دی آباد وینه. ډېره سخته ورځ په موږ ده. د لاغه خبره په شزاد کانه کې کور ده، موږ ته بیګه مالک مکان راغی و دا کور را خالی کوي مالوالې و پولیسان موږ ته وایي افغانان ته چا کور ورته هغه کور شل کوو او شتان جوړ کشتان ته چې ورغلو تاڼې ته ورغلو کابل کیوں نہیں جاتے ہوئے شکر باس ہوئے بس وقت پراتا سلو لس کالم تل تو بے گیا رہا میں خالی کپور
پیسام آباد کی میشت افغان کھڈوال ول چی د پاکستان د حکومت له خوا د ستنیدو پاړه خپل اندیشنې شریکولی. په اسلام آباد کې پاتې کیږي. د پاکستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو په سلګونو استادانو نن په سر شهر اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج تابعیا د دولتي پوهنتونونو د استادانو اتحادیه کړې وه. مظاهره کوونکو د لوړ زده کړو له کمیسیونه د دوی لپاره د سرویس سټرکچر یا د وظیفې او خدماتو جوړښت او د پروموشن پالیسي غوښتنه کوله. د ایچ سی مشر ډاکټر مختار احمد پرون د پوهنتونونو له وایس چانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې وه چې له هغې وروسته د پوهنتونونو انتظامیې استادان په ننني احتجاج کې له ګډون کولو منع کړي ول. استادان وایي چې دوی به تر څلورو ورځو د ایچ سی یا د لوړ زده کړو د دفتر مخ ته پر لت وهي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک راکوي.
دا د پوهنتون یو استاد دی چې په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن دفتر مخې ته راغون شو خپلو ملګرو ته وینا کوي. د پاکستان د بیلابیلو سیمو نه راغلو د پوهنتون استادان د چیسینه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرویس سټرکچر او د پروموشن پالیسي اعلان کړي. دوی تور لګوي چې چیسی سوره د دوی سره وعده وکړي خو عمل نه پرې کوي. احتجاج کوونکي وایي چې په کالجونو کې د استادانو د وخت په پوره کېدو په خپله ترقی کیږي، خو په یونیورسيټیانو کې د بیسک پی سکیل استادانو ته دا موقع نه ورکول کیږي، بلکې د سینیئر پوزیشن لپاره هر ځل نوې برتی کیږي چې د بهر کسان هم پکې برخه اخلي. د احتجاج کوونکو مشر او د ایپیوټ صدر پروفیسر سمیع الرحمن د مظاهرې په اړه مشال رادیو ته وویل:
دا مسله سیریس ده، په دې باندې کار کول پکار دي. یو څلور ریټن وعده زمونږ سره وشوي، خو تر دې ټیمه پورې په دغه وعدو کې لا یو هم نه پوره شوی. نو دا احتجاج چې موږ کوو د لپاره کوو چې چی سي د خپل وعده پوره کړي. یو درې میاشتې مخکې زمونږ د چی سي سره یو دا معاهده وشوه چې دوی به ډیر زر دا مسله حل کړي او کمیشن میټینګ برا غواړي او دا مسله به ورته دی. خو دې ټیمه پورې دوی لا د کمیشن میټینګ نه دی راغوښتلې. نو موږ ورته دا وایو چې تاسو د کمیشن میټینګ راغو او په کوم پوینټونو چې موږ متفق شوی یو هغه تاسو د کمیشن نه اپروو کړئ.
د استادانو د احتجاج نه یو ورځ وړاندې په 10 اکتوبر د چیسی چیرمن ډاکټر مختار احمد د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو سره آنلاین غونډه کړې وه، چې له هغې پس انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد، گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی فیصل آباد، ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا، شہید بنظر بٹو یونیورسٹی پیخور، راول پنڈی وومن یونیورسٹی اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان پر شمول ڈیرو پہنتنو امرنامے جاری کرے اور استاذان پہ احتجاج کے دا گڈون کولونا منع کرل. خدا پیوٹر جنرل سیکرٹری ڈاکٹر امتیاز احمد وج دا منع کول باوجود دیر استاذان پہ احتجاج کی شریک تھی. دد مشال دوسرا دا خبروں پہ وقت اویل
د ټیچرز چې کوم رائټ دی هغه د پروموشن هغه دوی د ټیچرز نه غشته دی. هغه د آرډیننس د چی سی آرډیننس مطابق چی سی ذمہ ده چې د ټیچرز اپوینټمنټ سره سره دا وی د پروموشن هم رولز کلیئر کی. په دې سره کې چی سی موږ سره ډېر زیاتې اګریمنټس او معاهدې کړې دي. د خپل معاهدون هم کله تختی کله دا غي وایلیشن کوي. خو د دریو د سلور وزو درنې باندې دلته راغلی یو ځکه چې د معاهدې یو کې بیا دا یې نه تختی.
د ایچ سی یو افسر مشال ډیوته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې دوی د استادانو ستونزې هوارول غواړي، خو د هر څه خپل طریقه کار وي. دوی وویل چې باید استادان د احتجاج کولو په ځای د کمیشن فیصلو ته انتظار وکړي. د پوهنتونونو انتظامی استادانو ته هدایت ورکړي چې په پوهنتونونو کې د خپل حاضری یقیني کړي او که په احتجاج کې ګډون وکړو د دوی خلاف به تادیبي کاروي کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
از موږ غله مشال رادیو څخوري په پېښور کې د مازیګر شپږمې بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. پا په کورم کې د شاو سنې ډلو ترمنز د رواني جګړې لامل د وژل سو شمیر 9 رسیدلې دي. د کوزي کورمی د سدی تانې پولیس چارواکي د نومو شول په شرط نن مشال رادیو ته ویل چې د مړو شمیر زکه زیات سوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړی سیمې په جګړه کې د دواړو خواو په ډزو کې ځینې کسان ووژل سول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو ایستلو پاکستانی پریکړه غندلې ده. یاد سازمان نن په خپل بیان کې ویلي چې د پاکستانی حکومت لخوا دا اعلان د کډوالو د نیول کېدو وهل کېدو او رشوت ورکولو سبب سوی دی. د بلوچستان په تربت سیمه کې ناسرګند وسلوالو 4 مزدوران او یو پولیس وژل دي. د تربت د پولیس مشر محمد بلوچ مشال لړی ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي پر دې مزدوران او پولیسو ډزې کړې دي او هغه یې وژلې دي. د امیرام شاه کاروباریانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د دوی د سو تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په امیرام شاه پریس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه. ملګري ملتونو غږ کړی چې په غزه کې دی په سمدستي توګه اور بند وسی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې مشر فیلیپ لازارینی د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته ویل چې په سمدستي توګه اور بند کول د میلیونونو خلکو د مرګ او ژوند مسله ګرځېدلې ده. نوموړي پر اسرائیل تور پورې کړی چې فلسطینیان ته اجتماعي سزا ورکوي او عام خلک په زوره بې کوره کوي. زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د دین نورو راپورونو پر لور. لومړی زو غزیته. په غزه کې د اسرایل ځواکونو لخوا پر غزه ځمکني عملیات لا پرخ شوی دي. په عین حال کې ملګری ملتونو هلته د سمدستي اور بند ژغ کړی دي. د اسرایل عملیات پر مهال زرګون فلسطینیان وژل شوی دي. بلخوا د حماس وسوالې ډلې په بریدونو کې سلګون اسرایلیان وژل شوی ول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له 2 لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 12 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای پر ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ 4 اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازه د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس تو یو ځل بیا د قبایلی سیمو پر لور. د شمالي وزیرستان د میرامشا دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو ور بیا له حکومت غوښتي چې د نامنی په پیښو او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د سو تاوانونو موضوع ورکړي. د سوداګرو د کمیټې مشرانو پرون په میرامشا پریس کلب کې به خبري غونډې ته وویل چې د سیمو دکانداران د خلکو پوره وړي سوي او ژوند یې ګران سوي دي. د دوی په خبره د بیا به احتجاجونو په ځواب کې د حکومتي ژمنو باوجود خپل حق نه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان اسلامي مشر منظور اپریدی بیا وایي چې د میرامشا د سوداګرو د تاوانونو ټول معلومات یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې پیسې ورسي نو سمدستي به یې پرې وویشي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیره کوي.
میرامشا پریس کلب کې پرون د اکتوبر پر 13مه خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشا بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی تاوانونه لیکلې شمارلې ورته ماویزه ویشل پیل شول چې بیا بند شول. د دوی په وینا اوس یو نیم ارب روپے بیا وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته د دوی د ماویزو لپاره لګلې خو ورته یې نه ویشي. د میرامشا بازار سوداګرانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه تاپیل کې چې مشکې مې پیسې منځیره شوې دي دا د زر نظر مش ډی سی اکاونټ ته ورجام شي ځکه چې مش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. می ټوله داړه ټکولې دي په شاور سره گورنر ته ورغلی چیف سیکریټری ته ورغلی ریلی پول ته ورغلی فایننس پول ته ورغلی د ټوله د میسر دا خبره منلې دو چې دا پیسې به توسته ډی سی اکاونټ ته جمع کیږي. میشته مقصد ونیم زرا چې کینه د میرم شاخل کې ته ملو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میشته هغه پیسې بیا ملو شي نه مې دا پستړیا وینا.
د میرم شاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې داوود خان وویل چې دا قرضو لاندې دي بازار یې ډنګ شو توانو نه وشول. نن ورته منظورې شوې ماویزې نه ورکوي نور دې نه زوروي.
دا دې کندور ټول زخمی زخمی ده د هر چا قابلیت په دې دې کندور باندې د خلک قرضې دي مصیبت سره دا دې کندور مخمخ ده. پیرا حقوق مو ته نه ده ملاو خو څنګه سر روغلل قرضوري په می سره وندي کړه داړه تا کوي او همي دې بچونه تعلیمي نه تباشول او می دار بداري.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابل تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه وشتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشا میرعلي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې د خلکو خپلو کلیو ته دستنې دو بهیر پیل شو نو د شاوخوا 2 کالونو په موده کې انتظامی او فوز د میرامشا او میرعلي بازارونو سه برخې بیا ورغولې خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلې. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې دي. د میرام شانی مایی او د تاخیلو ټول دکانداران او د ځمکه مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د میرام شاه بازار د دکاندارانو ستونزې تاسو اوریدي. اوس زه باجوړ ته د باجوړ کاروباریان او سیاسي فعالان وای په دې ضلع کې امنیتی ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد نور نسبتا آرام ځایونو ته پتیشت دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي سوي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې حال کې حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 500% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنې پیښو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو، چاودنو او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوی وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کوم دوکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلی دی چې یو دوکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40,000 روپۍ ورکاوه، اوس په 2,000 او په 10,000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دوکاندار به سیل کاوه د 50,000 روپۍ هغه 10,000 او 40,000 روپۍ ته سیل لاغېدلی. که بازار ته راشي دومره یېره طرحیي چې څوک په ازادانه باندې هر سړی لکه دانه چې یو خاص خلک مخکې بځي وایي خاصو خلکو ته مخ جنګ و اوس هغه قصه دې هفته را رسېدل چې هر سړی چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او چا سره لکه ګاډی هغه په بازار کېږي. خو ایستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
تېره ورځ هم د باجوړ په ترخو نومې سیمه کې د قاري اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژره. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کیږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په غونډه ځان مرګي برید کې 4 شپېته تنان وژل شو. د هغه 14 ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشاد رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کیږي چې ګن یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړي وي. نو داسې ګومان کیږي چې ګن دغه هم کومه د ترهګري پیښه ده. لالی شاه زیاته کړه
چې کوم خلک دښمنان دي یا خپل بدل علي یا خپل انتقام علي زموږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده دی د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لهذا زموږ د حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دی دغه بدامنی لپاره مطلب ده کوټلي ګامونه غسل پکار دی او زموږ خپل قبایلي رواج وسم مطلب دی ژوندې دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې لسی جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي. نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې په علاقو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې د راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجه روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه ملاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ او یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس ترګې پټي. دا کله دلته په څوک چا روزګار کوي غم تبا ده کچانه کا خاصم تبا ده. په لحاظ حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره تک با جوړ کې یو دکان څوک چلی نو داغه سره داغه کور چلیږي داغه سره داغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجی ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې دا غټل هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاتونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهره هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهیسې کوم لاریون پاتون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل دوی ته ویل کیږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي.
او په نن پرون کې پتا شو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوی دی. نو نن په کې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نوم لوټ لیکيږي یا د مذهبي جنگ نوم لوټ لیکيږي. کورونو باندې هم اثر پرې باسي. دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته وایي چې پاپا ز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي. تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یری د وحشت نډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دی اړي څنګه کی.
مشهد رډیو د 13 میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیخي خود نامعلوم وسلوالو لخوا شوي، البته ځینې پیخو کې یا په هغه ورځ او یا په بل ورځ د وژل شوي وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي. پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشال ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو، د قلنګونو، د ټیلیفونونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو جنوبي وزیرستان ته چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د خلکو د سانتیا لپاره د دغه سیمې پولیس لاین او ډی پی او دفتر لټانک څخه سره روغه سیمې ته منتقل کړي دي. پولیس مشر ملک حبیب خان وایي چې لدې سره به د سیمې د خلکو کارونه اسان سي او د دفتری کارونه لپاره به ټانک ته لری سفر کول خلاص سي. بلخو د سیمې خلکو پر دغه کار خوشحالي شولې، خو وایي حکومت د نور دفترونو هم جنوبي وزیرستان ته وروړي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر مشال رادیو ته ویلي دي چې د ضلع خلک د سہولت د پوره یې د ډی پی او دفتر او پولیس لائن د ټانک ضلع نه سراروغا سیمې ته منتقل کړي دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته وویل
ساؤتھ وزیرستان اپر نا خلق بمال رات لٹانگ تا یہ غریب سڑا ہے بہو جائمن مسئلہ میں آ غریب دام رو نشوہ پورٹ کولے چاہا کرائی پورٹ کی آ غریب با تکلیف کے مال را آگئے بے بماولا مسئلہ حل کرائی آغا مسائل دا خلق کو ختم شوی چکم دلتا ساؤتھ وزیرستان اپر نا مطلع ٹانگ تا اور ٹانگ کے بے مسئلہ کولے بے بہو اپس رات لے آ مسائل زمرا تو سر با ختم شی تو خلق خوشحال دی خلق واڑی چی نور انتظامیم راشی دلتا تسہولت بخبل ضلع کی راگی
د سراروغا سیمې اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع نور دفترونه د هغه سویلي وزیرستان ته زر منتقل کړای شي.
اسحاق تاریخ ویسی چیرمین سراروغا 2018 شې د میجا علاقہ کې پکې کې زم شولا او پانا بعد اولی ور دی چې میجا د یو ډیپارټمنټ افسر دی چې د خپل علاقہ ته روغای خپل ضلع باندې موجود دی. لکه څنګه چې د پولیس ډیپارټمنټ یو افسر یې لا تروغلا دی خپل ضلع نو دغیرنګا د خلک دای مطالبات د حکومت نه د درخواست دی چې د میجا چې نور کوم زیمور خلک یعنی ڈی سی دی، ای ڈی سی دی، ای سی دی، نور چې کوم ډیپارټمنټ دی ایجوکیشن دی، هیلث سولالی، سی ان ډبلیو، اګریکلچر دی، نو چې کوم داسې ډیپارټمنټ دی چې پټان په بلا ضلع باندې موجود دی دفتر او د خلک په اپر وزیرستان خپل ضلع موجود دی چې دغه څوره ډیپارټمنټ دی دا غونډه زر تر زر نه روبدل کو بلا ضلع اپر وزیرستان باندې د دې ښینی
دی. سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومت دے ٹانگ ضلع نہ دے دوئی ضلع دفترینا زر منتقل نکڑل بیا با دوئی پلوئی احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو سوات د سوات په منګوره کې ویزای ټولنې د بیلابیلو یونین کونسلونو د رجسټرارو او نکاح خوانانو لپاره د دورزنی تربیتی ورکشاپ بندوبست کړیو. دوی ته وویل سول چې د واده پر وخت نکاح نامه نه جوړول او یا هم کاغه په سمه توګه جوړ نسی نو دا کار پر راتلونکي د کورنی تشدد پیښ ته لار برابروي. په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وسو چې د واده د خرابېدو په صورت کې نکاح نامه د شیز د حقونو د ضمانت او هغې ته د ورکول لپاره ډیره ضروری ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د د سوات په منګوره کې شرکتګانو مې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوي دوه ورځني تربیتي ورکشاپ کې د سوات بیلابیلو یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسټرار نکاح خوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسټرار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلي وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاح نامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وي.
بیا چې لیکي دغه لیکل کې دا چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي، لکه نان نفقه باره کې یو ښه پورې پکې دن یو سلاٹ ته یو ځای خالی دی پکې هغه څوک نه ډکي هغه بس پرې د اضافي زونه دي. نان نفقه نه علاوه بیا مهر باره کې کومه خبرې هغه هم خلک کسکټ کې بس پرې دی دا لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو تولې دوه تولې اکثر خلک اکثر نه خو بعض خلک پکې دا هم ونه لیکي دا حالت دسی پاتشی نور دیگر خاص شرایطی دا خدی طرف نہ شرائطی چرکز خفشو مان و مال بدا سے راکی یا نان نفقہ براکی یا زماں بدا ساتھی یا کور جدا یا سا جدا یا دیکل نما بنو باسی یا سا آغا ہم بس خالی پاتی کی دسرا
تربیت تابعہ کون کی اداری شرکت کا پیخور مشرح راہیل علی پا دا اڑا مشار ریڈی تویل چی دوی مقصد دا پاکستان قانون ترسوری لان دی نکا نامہ کی لکلی شوی ٹولی خانے ڈکول دی چترے خزو تا دا حقوی منلشی حقونا ملاوشی لکا کم عمر ودونا ودرول که د وادنه ورسته سبسلی راشي د متاثره خځه حق ته خون دی وی
زکه چې زموږ زیاتر داسې ری چې نکنامه مکمل نه فیل کیږي هغه کې ځینې د شیخونو کې کراس راکاږي چونکه هغه موږ چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د خځه چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي زکه چای کې نانو نفقه ده حق مہر دی یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکل کې د جینې عمر کورنه تشدد یا کورنه مسلې چي دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دی هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول نکاح نامه نه رجسٹر کول بر سرٹیفیکیٹ نه جوړول د ماشومان او د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پریخودل یا هغه ماشومان او جینکو چې د په کم عمر کې واده کیږي یا 12 کالو په عمر کې
روزانه کې شریکه د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي او د های کورټ وکیل صابر شاکر وای چې خاندانی شخړو کې 90% مقدمه په عدالتونو کې د نکاح نامې نشوالی یا په وخت لیکل نه وي
جی بیا خدا نہ خواستہ لائف کی داسی یو مسئلہ جوڑ شی نو آگے تو اس خبر نہیں اور بیا نہ آگے سرا بل دس شی رسی دی نہ آگے تا پتہ مشتا چر دا رجسٹرڈ یعنی کہ رجسٹرڈ دے کو نہ دے نو آگے نہ پس بیا یو اوگت پروسیس چلے گی یو اوگت کار چلے گی اور بیا یعنی کہ آگے تک انصاف ملاو نش
روزنی پاخر اور ویلیشول چی کم خلق نکاح کوي او دې حکومت سره رجسٹر نکاح خوان باندې نکاح تړي او ورسته دې بیا په یونین کونسل یا ویلج کونسل دفترونو کې په باقاعده توګه اندراج کوي او د هغوی نه دې سند ترلاسه کوي دغه سند به راتلونکي وخت کې ښځه خاوند او د هغوی بچو لپاره ګټور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوس زو د جنو راپورن پر لور لتیرو دو میاشتو راهیسه د پاکستانی روپی ارزښت د امریکای ډالر او نورو بهرنۍ پیسو په مقابله کې یو څه شسوي دي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیه هم ټیټ شوی دي. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځنی اړتیا شان هم هغه سی په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په امریکای څنګه ګران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی ورسته اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شان نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. په دې نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپیه په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. دغه ډول په نړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي، خو پرچون بازارونو کې په نږدې دو میاشتو کې په نرخونو کې کم لوی کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپۍ ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي، نو د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیوا شي. دا 400 کامران علی وایي
پیټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی، چیرې د هغې پر اخراس عوام ته پیدا روزي. دغسې د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زاړه په زاړه دي، نور شیای خوردونوش دي، بیکری شوه، فروټو وغیره قیمتونه کم شوي دي، البته زیات شوي دي او کمیږي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپۍ ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې ښه کیږي او د پیټرول او ډیزلو نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکاره خبره ده چې د دې ګټې نیغ په نیغه ولس ته ورسي. خو په پاکستان کې د حکومت د انتظامی کمزورو له وجې دا ممکن نه ښکاري. پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
د دې ټول ریزنس چې کوم دي، نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي، نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسیس چې کوم دي، نو هغه دغه سره نه دي راښکته شوي، کم ریټ سره یا رفتار سره، کم سره چې د ډالر پرایس کم شوی دی، زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوی دی، یا پیټرول پرایسیس چې کوم دي، نو هغه کم شوی دی.
ولی په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پیټرول لیټر نرخ کې تر 70 روپو او ډیزل 45 روپۍ لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ له دغه وروسته په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی وروسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونې کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی، د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري یا وڅ زو د لوبو پر لور. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هند کې د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام سیالي روان دي. 13 ورځ افغانستان ملي لوبډلې سریلانکا ته په 0 وکټونو ماتې ورکړه او لوبه وګټله. د دې لوبي په ګټلو په خوشحالي کې د افغانستان په خوست کې جشن المنزل سوی دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د اکتوبر په 13 شپه مهال د خوست مرکز او بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ځوانانو د کرکټ د 2023 زیږدیز کال په نړیوالو لوبو کې د سریلانکا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دریمه بریا د خار په واټونو او څلور لارو کې په خوښۍ او غورځۍ ورمانځله او پاتو لوبو کې هم افغان لوبغاړو ته د بریاوو هیله وکړه. د خوست یو اوسیدونکي محمد نبی دانش مشال راډیو ته وویل
افغانستان یوه بهترینه لوبه وکړه د سریلانکا خلاف. همداشان دغلته خلک راغلي دي، دغه مینوال څومره خوشحالي کوي. دا یو افتخار خبره ده چې افغانستان دریمه لوبه وګټله. نو موږ د افغانستان د لوبډلې څخه ډېر خوشحاله یو ترڅو چې نورې لوبې هم وګټي.
د خوست د اطرافي او کلیوالي سیمو ځوانان وایي دوی دې ته خوشحاله دي چې دا ډول ملي بریاوو سره ملګري او دوستان راټولېږي، ټول یو ځای د دې بریاوو نمانځنه کوي او خپلې خوشحالۍ په ډاګه کوي. د خوست دی ویبل لري پرتی سیمې اوسیدونکي اسلام الله وایي
او دا غږ د سوه کې ان شاء الله چې خدای مهربون وي می خستول په وایت پک شوی د کرکټ چې دای میخته ډیر هر څیر وړي دي میخته هر څیر وړي دي میګه په وایت پک کړي وځوي ترجمه شي خپل کلی ولونی ما ملګری ونی دیست ونی بیا خستول دومره شو خال دي چې را د جمعې بنان وغسته کني والله هیڅ دوی به پرې کول بدنن لوبکه.
افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول لوم زایڅ څخه 15 مقام ته پورته شو. د افغانستان بل لوبه د جمعه پورز له هالند سره ده. له دې مخکې افغانستان له هالند سره 15 لوبي کړي چې څلورې ترې ګټلې دي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبي ته د وتلو لپاره باید له پاتو دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر سره وګټي.
ماتد سوی مان هیر شوال ماته غ خبر بیا و کماینا.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.